معنا میزبان شما است. هم سب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا ناتو عمومنشي وایي هیوادي وبخی دا ناتو عمومنشي ان ستولتنبرګ وایي ناتو د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ورستیو هڅو ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو له کبله د ایراني چارواکو څخه توضیحات غوښتي او سوریه وایي د خپل قلمرو سانتي سانتي اشغال شوی خاوره به بیرته ونیسي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پایل خبرونو کو په مخکې د دې سات خبرونه ته تیر شپه په بغلان کې راغلو سیلابونو لږ تر لږه درې کسان وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او د ناټو مونشي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره هڅه بللې. د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله درې کسان وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په قربانیانو کې د څو تنه نجونې شامل دي چې عمرونه یې د لسو کلونو نه تر شل کلونو پورې دي. دا د سلا ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي او په لسګونو څاروي یې وژلي او یو شمیر کورونه یې تخریب کړي دي، همدارنګه زراعتي ځمکو ته هم زیان اړولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ له لاسه تللې امنیتي پوستې بیرته له طالبان ونیسي. خغلی منګل وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تهاجمي عملیات په سیمه کې روان دي څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو، خو سخته جګړه روانه ده او دقیق ارقام نشم ویلی. دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ پر بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو کې وروسته یو شمېر امنیتي پوستې اړ شوې چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر تکتیکی شاتګ وکړي. د بالامرغاب ولسوال عبدالوارث شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجو کې شاوخوا دیر افغان سرتیري وژل شوي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وضاحت غوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران د سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل په دې ډزو کې د یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس نور افغانان ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
زمان احمدی وای د پیخه ایران په سراوان سیمه کې هغه محل شوه چې قاچاقبران او افغان کډوال د ایران خوا ته بول. اتلس کسان ټپیان دي او په دوو وژل شو کې ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دي. موږ دا موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتون کیو. ریپورتونه وایي چې ټپی افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا ناټو مونشي د منځني واټن ویشتونکو توغندوی د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره د هڅو چلندو بالاو پر مسکو غږ وکړ چې یو ځل بیا د دې تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل
Russia used force to illegally annex Crimea from Ukraine.
ستولتنبرګ وایي روسیې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپوس مې د نیول لپاره له زوره کار واخیست او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. موږ له روسیې غواړو چې هغه اوکراینی مانوګان او کښتۍ چې تیر کال د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولې بیرته خوشې کړي. په غونډه کې امریکا د ناټو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي سو د متجاوز روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړای شي. د بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونه صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوونی ولی. دا لرګین صلیبونه د کوراپاتي په نوم پلازمېنې منسک ته نږدې له هغې سیمې لرې کېدل چې لږ تر لږه 1500 کسان د 130 او د 1930 بخې د 1930 او 1940 کلونو ترمنځ شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او خښ شي وو. پرون سهار اتو بل دزورونو د دې صلیبونو پر ایستلو پایل وکړ او کله چې یو شمېر فعالان او سیاستوالو د هغوی د کار مخه نیوله نو پولیسو مداخله وکړه. په توقیف شوو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسیون پخوانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري سلو د لرې کولو امر چا ورکړی او د بلاروس حکومت هم په دې اړه په رسمي توګه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریه او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1920 کال کې د لبنان په جګړه کې لادرکه شوی و. ښاغلي پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړه. ویویل د اسرایلي پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرایلي چارواکو ته سپارل شوی. باومیل د ټانک ډرایور و او نوم یې له دوو نورو اسرایلي سرتیرو سره چې هغو هم د لبنان د اشغال لپاره د اسرایلي پوځ په لیکو کې جګړه کوله د ورکو سرتیرو په لیست کې لیکل شوی و. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی او لوستلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا اوري چې تمدا راتونکو ونې د قطر په پلازمېنه دوه کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا له طالبانو سره بل پړاو خبري پایل شي. په دې موضوع هم تفصيلي ریپورت لرو. دا پاکستان هوایی ملکی چلند اداره وی چلای هم پریکړه نه کړی چې لویدیس هوایی مسیرونه پرانیزي کنه. له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې بلاستوندو سره مخ شوې دي. په دې موضوع هم تفصيلي ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه وایي د خپل قلمرو د هر لویشت نیول شوی او اشغال شوی خاورې د بیرته نیولو لپاره به مبارزه وکړي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خبریږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې وروستۍ ورځې وه برخه د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of these negotiations.
د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به پریکړه وشي. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانونه کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وای روان بحثونه کوي چې افغانستان لا هم د ناتو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیر شپه د ناتو له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناتو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناتو سره یو استراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناتو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي، نو د هغې معاهدې پر اساس که چیرې هغه له منځه لاړ نه شي، ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه ورستۍ موافقې ته نه دی رسیدلی. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلارې موافقه وشي، او یو هررخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د خبرو شپږم پړاو دی. تر دې خبرو مخکې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي وو چې افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د موقت حکومت جوړ شي. خلیلزاد وایي دا د افغانانو کار دی چې څرنګه حکومت غواړي، خو غوره ده چې منتخب حکومت ولري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
لا طالبانو سره د امریکایي پلاوی د سولې د خبرو د شپږم دور تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې د موقت حکومت مسله اسلام آباد مطرح کړې ده، او په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېرو هم دا خبره کړې ده. خو دې وړاندیز د کابل اسلام آباد او متحد ایالاتونو ترمنځ لفظي شخړو ته لار پرانستې ده. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د موقت حکومت موضوع د افغانانو کار دی چې په دې برخه کې پریکړه وکړي.
من طرفدار ازی هستم که آمادگی برای
زه د دې پلوی کوم چې د انتخاباتو او سولې لپاره تیاری په موازی شکل ونیول شي، او د حکومت په ګډون پر هر پروګرام چې د افغانانو ترمنځ موافقه کیږي هغه باید عملی شي.
د پاکستان صدراعظم عمران خان د مارچ په 15 ویلي وو چې سولې ته د رسېدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. تر دې وروسته د افغانستان حکومت له اسلام آباد خپل سفیر عاطف مشال وروغوشت، او د دواړو هیوادو اړیکې چې مخکې هم تودې نه وې په سترنګلې شول. اجرایی رئیس عبدالله د پاکستان د صدراعظم د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان،
کومې څرګندونې چې د افغانستان او د افغانستان د برخلیک د ټاکلو لپاره د پاکستان د صدراعظم ښاغلي عمران خان له لورې شوې دي، د دې هیواد د هیڅ وګړي د تایید وړ نه دي او نه به وي. د افغانستان د خلکو ټوله مبارزه او قرباني په خپله د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې دا دلچسپي لري چې هلته سوله راشي. دغه وزارت د مارچ په 20 په یو بیان کې وویل چې عمران خان د پاکستان په څیر د یو ماډل وړاندیز کړی. په پاکستان کې د موقت حکومتونو تر سیوري لاندې بیا بیا انتخابات شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي چې د عمران خان خبره یو دوستانه وړاندیز دی.
چې افغان دولت په کې نه یو خبره ترې شروع وي د طالبانو او د امریکا په خپل منځ کې، نو که په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه چې کوم یو خپل رای ورکړل، نو زه فکر نه کوم چې دا ګیرې چې داسې داخل ناشنا خبره ده.
په افغانستان کې د عدالت او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر په یو بیان کې چې د ډله ییزو رسنیو له لارې خپور کړی دی، د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې، خو په ورته وخت کې دې ډلې د موقت حکومت غوښتنه کړې ده. د دې ډلې ویاند محمد وایزی ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د 16 مادې له مخې د ملي وحدت د حکومت وخت د جوزا په لومړۍ نیټه پوره کیږي، نو باید موقت حکومت د اوسني حکومت ځای ونیسي چې په دې ډول به شفاف انتخابات ترسره شي.
انتخابات بر اساس دخالت حکومت در امور
دیده لپاره چه د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د حکومت د مداخله لامل انتخابات زنجیدلی حکومت چه د غبرګولی په لومړی نیټه مسؤلیت پای ته رسیږي او ولسمشر په خپل ځان کاندید کړي خپل بی طرفي نه د ساتلې بل ورته ټول سیاسي جریانونه ګوندونه او سیاسي چیرې د غبرګولی له لومړی نیټه وروسته د حکومت له دوام سره مخالفت کوي په دې شرایطو کې خدای چې د اساسي قانون لمخې یو سرپرست حکومت رامنځته شي
حکومت سرپرست ایجاد چوت
د پاکستان د صدر اعظم خبرو په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت او اسلام آباد ترمنځ هم په ټویټر کې لفظي مخالفتونو ته لار پرانسته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په ټویټر د عمران خان تیر شونته د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه اشاره کړې او لیکلې دي چې د کرکټ ځینې ټریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه د کرکټ د توپ ټوژل د افغانستان د سولې په پروسه او کورنیو چارو کې نه چلیش د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د ټوژلو په اصطلاح شپوي شي چې په لوبه کې د هڅه قانوني نه ده چې یو بالر د توپ یو کونج ته اغدار کړي تر څو د چولو په وخت کوژ وشي بیټسمن تیر پسی چې توپ په کوم لوري ترمي او بیا یې وسوسوي د دې په ځواب کې د پاکستان مالی وزیر اسد عمر پر ټویټر جان باس مخاطب کړ او ویل کل چې تاسو نه په کرکټ پوهی شئ او نه هم په ډیپلوماسي تاکل شوی چې د اپریل تر لسمی مخکې زلمی خدیل زاد په دوحی کې د طالبانو له اساسو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبري وکړي طالبانو ویل دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبرې نه دي کړې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
افغان چارواکی وی ایران نه د هغه څه پاړه وضاحت وخت چې ویل کیږي ایرانی پولیسو په یو شمیر افغان کډوالو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه دوه کسان وشل شوي او د ښځو په شمول اتلس نور ټپیان شوي رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري
افغان حکومت وایي چې د چهارشنبه پر ورځ د افغان کډوالو په ګډون یو ډله د ایران په لور په حرکت کې و چې ایرانی عسکرو ور باندې ډزې کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه کډوال د ایران خاورې شل کیلومتر ته ننوتلي و چې د یو افغان په ګډون دوه تنه په ډزو وژل سوي او اتلس افغانان ټپیان سوي دي
البته این حادثه د منطقې سراوان ایران اتفاق افتاده
هغه وایي البته دغه پیښه د ایران په سروان سیمه کې سوي کله چې اخبارانو افغان کډوال د ایران په طرف وړل لا پولی شل کیلومتر لري د ایران په خاوره کې پیښه سوي د چل عملې اتلس تنه ټپیان دي او په دو وژل سوي کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دی موږ دغه موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي یو خغلی احمدی وای چې ټپیان د درملنې لپاره د ایران روغتونونو ته انتقال سوي ل د وړاندې پټرنیز رسنوي کې دا سی عکسونه خبره سوي و چې د خزو په ګډون ځینې کډوال د روغتونونو په دالیزونو کې پراته دي د امریکا غږ ایرانی څنګه راپور ورکړی و چې د ایران په سرمان سیمه کې د ایران د سپای پاستاران مامورینو ل لوري په دازو 15 افغانانو ته مرجو بلا وخت ده د لومړی ځل نه دي چې د ایرانی سرتیرو ل لوري په افغانانو ډز کیږي سمو د وړاندې پټرنیز رسنوي کې د ایران پوله ساتونکو اسکر لوری لا افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند په اړه فلمونه خبره سول چې زیات خبرګونونه راو پارول همدا شند د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ایرانی اسکر لوری د دغه هواد په فارس کې 15 افغانان وژل سوي وو
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړی دا پاکستان د هوایی ملکی چلندی داروی چلای هم پریکړه نه کړی چې لویدیز هوایی مسیرونه پرانیزی کنه له همدې کبله د افغانستان او هند ترمنځ الوتکې د پاکستان له فضا څخه نشي تیریدای اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري
د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان له هوایی قلمرو څخه الوتکې تګ را تګ لا هم نشي کولای د افغانستان پر الوتکو د پاکستان د فضایي قلمرو بندیدو افغان ناروغانو محصلانو او سوداګرو ته ډیر کړاوونه پیښ کړی دي پاکستان په فبروري میاشت کې وروسته له دې خپل فضایي قلمرو من اعلان کړ چې هند په خپل کشمیر کې د پاکستان پلوه جیش محمد دلی د حمله په خاطر پر پاکستان هوایی بریدونه وکړل که څنګه پاکستان له نورو هیوادونو سره مسافر وړونکو الوتکو ته د تګ را تګ لپاره خپل فضا پرانیسته، خو لا هم هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان او هند ترمنځ تګ را تګ کوي. د هند هوای شرکت افغانستان ته الوتنې یو مخ درولې دي، خو افغان هوای شرکتونه د پاکستان د فضا د بندیدو له کبله هند ته د ایران له لارې تګ را تګ کوي. د ایران له فضا څخه هند ته تګ را تګ د پاکستان تر فضا څو برابره اوږد دی. د سفر د اوشتیدو له کبله د الوتکو د سونګ مصرف ډیر شوی او له همدې کبله هوای شرکتونو د خپلو ټیکټونو بیه لوړه کړې ده. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل،
نورمال شکل باندې به زموږ پرواز د یو ساعت په موده کې ډیلی ته رسیدو او اوس 15 ساعت شپږ ساعته نیسي. په خوا په $200 باندې ټیکټ واخیستل شي، دا $200 اوس $100 ته هم رسیدلی دی. قیمتي پکې راغلی.
افغانستان په وروستیو کې له هند سره څو هوایي دهلیزونه پرانستل چې په نتیجه کې په سلګونو ټنه افغاني محصولات د هند بازارونو ته ورسول شول. د پاکستان د هوایي قلمرو د بندیدو له کبله د حواله لارې د هند افغانستان راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده. رویټرز خبري اژانس ته د کابل یو دوکاندار و درش کلن قاسم ویلي چې په منظم ډول به د قند ناروغۍ د درملنې لپاره هند ته تو، خو اوس یې په وس نه ده پوره، ځکه چې د نوي ډیلي ټیکټ دوه برابره شوی او $100 ته رسېدلی دی. دی وایي چې دوای هم خلاصه شوې ده. د هند په هریانا ایالت کې افغان محصل 25 کلن مرزایی وایي فکر کوي چې 6 کال به په رخصتیو کې خپل هیواد ته لاړ نه شي، ځکه چې د ټیکټ وس نه لري. د پاکستان د هوایي ملکی ادارې چارواکي وایي چې ممکن ژر پریکړه وکړي چې خپل هوایي قلمرو چې قسمن بندې پرانیسي او کنه. د دې ادارې ویندوی مجیبی بیک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ هم الوتکې تګ را تګ نه کوي. هوایی مسیرونه په قسمی ډول پرانیستی دي، ځینې مسیرونه بندي او ځینې پرانیستی دي. د لویدیز اکثره مسیرونه بندي، خو شمالي او ختیز مسیرونه پرانیستی دي. د مارچ په 11مه د افغانستان د هوایی چلند وزارت چارواکو ویلي و چې پاکستان به په 2 ورځو کې خپل فضا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر وړونکو الوتکو تګ را تګ ته پرانیزي. د پاکستان د هوایی قلمرو د بندیدو له کبله آریانا افغان هوایی شرکت په تیره یوه میاشت کې $1,500,000 تاوان کړی. کام ایر وایي چې $1,000,000 تاوان ور اوښتی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بل خو ته افغان ناروغ لرونکي او مسافر چې پر مخې د پاکستان فضائي حریم تړل شوی، دوی وایي دغه چاري له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر هغه افغانانو چې هند ته سفر کړی د لارې په اوږدو کې د ناروغانو د لاسه ورکولو او ګڼو نورو ستونزو کیسې لري. له ناجیې صافی نه تفصیل اورو.
د کابل ډهلی ترمنځ پروازونه لسو اونیو راهیسې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستان د هوایي حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په 1 ساعت او 30 دقیقو کې رسیدل، اوس د ایران له لارې په 6 ساعتونو کې رسیږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې ټول
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځلې اړ دی چې هند ته ولاړ شي، خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
او څه چې ما ولیدل تیاره کې یو مریض او ماشوم ډېر وضع خراب و، هغه سا ورکه نو ټول ولا خفه شو. علت همدا ده چې لار ډېر طویل شوې ده، 1 ساعت 45 دقیقې اوس 6 ساعت رسیدلې.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 9 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسیدلی.
او تقریبا 2-3 ځل موږ ټکټ کانسل شو. سپای جیټ ویل چې دا 9 تاریخ ته ځي، 9 تاریخ کې ټکټ راته راوستل، بیرته کانسل شو. بیا ویل چې شپږم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو. 2 دفعې موږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته پښه شوي. 2 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات رای کې دور است، میترسیم کې مریض اگر کې ببریم امکان داره کې در را تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي. شي.
میوري جور شوا و مریض مو درمنج دررسي وخت تداوي شو.
شبیر هم درنګ وای د تیر په پرتله د ټیکټونو بیې لوړې شوې او اوس یې هر څوک د اخیستلو توان نه لري. شکیب فضلی بیا د یو شرکت مسول دی چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په مسافرینو ټیکټ پلوري. نو موري ویل په تیر سو اونیو کې د ټیکټونو خرڅلاو کم شوی.
سابق د یګ مو کې ټیکټ خدای حساب میکرد مثال
په خو مو چې میاشتنی ټیکټونه حسابول سل سلنه ټیکټونه به خرڅېدل. خو اوس یوازې سلويخ سلنه خرڅيږي. دغه مسله زموږ په کاروبار نه وړه اغیز کړي. د پاکستان له فضا له کابله تر ډهلی او له ډهلی نه تر کابله پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګی چې د تیر کال په هوت میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دا مسله د دې سبب شوه چې دغه پروازونه د ایران له لارې ترسره شي. خو پوښتنه دا ده چې د ایران له لارې د شپږو ساعتونو په جریان کې ناروغانو ته څه اسانتیاوې په پام کې نیول شوي. دا پوښتنه د کابل آریانا هوایي شرکت اجرایه رئیس منیر الیات داسې ځوابوي.
میماندارای ما، سوپروایزرای میماندارای ما کاملاً
د دې لپاره زموږ میلمنو سوپروایزران او میلملرون کې د ناروغانو د مراقبت په برخه کې روزنه ترلاسه کړي او په دې برخه کې ټول اصول په پام کې نیسي.
مراقبت از مریضا او زخمیا را دیدن هر 6 ماه او 1 سال کې دوباره ترین داده میشه.
یو شمیر افغانان شکایت کوي چې هوایی شرکتونه له موقع څخه په ګټه اخیستنې د ټیکټونو بیا دوه برابر ترسولې. خو د کامیر خصوصي شرکت مرستیال سلیمان عمر د دغو انتقادونو ځواب داسې وایي.
ما در بسیار تلاش کردیم که تا
مونږ تر ډیره هڅه کړې ده چې د امکان تر کچې نرخونه وساتو. اوسنی سیستم کې نوي تغیرات هم راغلي خو لا هم دا زموږ د عملیاتي برخې لګښتونه نشي پوره کولای.
یو شمیر هندي هوایي شرکتونه چې افغانستان ته یې تګ راتګ کوو د تېرې اونۍ په وروستیو کې افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. خو د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي هغوی خلکو ته د ژمنتیا په اساس فعالیت کوي. د هوایي شرکتونو مسؤلین او خلک د پاکستان له لارې د هوایي پروازونو په بیا پیلېدو ټینګار کوي. هغه څه چې د هوایي چلند ادارې مسؤلینو په کراتو ډاډ ورکړی خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې ده. دا ځل د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې وین قاسم حلیمی داسې وویل.
نو بحث افغانستان دو مطرح نیست، در اکثر برای تمامی کشورها فضای پاکستان بسته است.
تا ستونزه یوازې افغانستان پورې تړاو نه لري، بلکې د پاکستان هوایی حریم د ټولو هیوادونو پر مخ تړل شوی. خو موږ د ډیپلوماټیکو لارو نه د مسله تعقیبو او له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې یو.
با طریق مراجع ډیپلوماټیکو رسمي دنبال کردیم، با بخش ملکی هواناوردی پاکستان هم در تماس هستیم.
خو دا چې د پاکستان هوایی حریم به کله د کابل ډهلی پروازونو پر مخ پرانیستل شي راتلونکی وخت به روښانه کړي.
سوریه وایي د خپل قلمرو د سانتي اشغال شوی خاورې د بیرتنیول لپاره به مبارزه وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل حکومت به د جولان د لوړو په ګډون ټول لاستللې سیمې بیرته آزاد کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون وویل چې حکومت لا هم د جولان د لوړو په ګډون د خپل ټول قلمرو د بیرتنیولو پر پریکړه ولاړ دی. ښاغلی معلم په دمشق کې له خپل وینزویلایي سیال جورج اریازا سره په ګډه خبري غونډه کې همداراز وویل چې دمشق به د پوځي لارې په ګډون له هر امکان څخه کار واخلي څو د خپل قلمرو سانتي سانتي آزاد کړي.
حقنا فی جولان العربی السوری لا يسقط.
د جولان پر لوړو زموږ حق د کلونو په تیرې دو سره نور کیږي. دا زموږ ثابت حق دی ځکه زموږ ټاټو به سپیڅلای دی. موږ به د سوریه د اشغال شوی قلمرو سانتي سانتي بیرته آزاد کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونی د دوشنبه په ورځ هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. د جولان لوړو سیمه اسرائیلو د 1980 کال په جګړه کې ونیوله او په 1981 کال کې رسمن د خپل قلمرو یو برخه وګرځوله. د سوریه د شمال لویدیز ځینې سیمې هم د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې دي. د سوریه دولتي ځواکونو پرون هلته د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې توغندوی حمله وکړې چې د مرستندویو ټولنو د کارکونکو په وینا له لاسو زیات کسان یې ووژل. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د ملکي دفاع د خدماتو د مشر له قول لیکي چې نوموړی وایي په یو مارکیټ کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د دې ټولنې چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي ځکه د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې په یو جلا راپور کې ویلي دي چې په تیرو څه باندې څلر وشتو ساعتونو کې د دې هیواد د شمال ویدیځ په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځواکونو توغندوی حملو ولس کسان وژلي چې نیمایي له اتلسو کلونو کم عمره ماشومان دي. د سوریه شمال ویدیځ د ولسمشر بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې وروستای لوی قلمرو بلل کیږي. د سوریه حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پروسه کال غوښتل په ادلب او د هما او حلب ولایتونو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات وکړي، خو د عملیات وروسته له هغه وځنډول شول چې مسکو په دې سیمه کې د غیر پوځي ساحې د جوړولو په ګډون له انقرې سره یو معامله وکړه. انقره په سوریه کې د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په شمال ویدیځ کې پوځي ځواکونه هم لري.
د بغلان ولایت په د سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه درې تنه وژلي او پنځه نور ټپیان کړي. د دې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي، څاروي وژلي او همدارنګه کورونه او مځکې له منځه وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او دوی هڅه کوي چې دغلته له لاسه وتلې پوستې بیرته ونیسي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه په ایران له حکومت څخه وضاحت وغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتېرو ډزې پرې وکړې. او د ناټو منشي د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د روسیې وتل د بې ثباتۍ لپاره هڅه بللې. دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه سموک په پاڼه ساتي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ وګورئ. سموک کله ساتي رادیو ناوړی. د ناټو منشي ان ستولتنبرګ د امریکا د کانګرس ګډ غونډې ته د اپریل په 3 نیټه وینا وکړه. ستولتنبرګ پر هغه غوښنو خبرې وکړې چې دا تړون وسمهال ورسره مخ دی. فرشتي جلالزئی په دې اړه تفصیل یو ریپورت جوړ کړی چې وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي ویلي چې دا په نړۍ کې تر ټولو بریالي تړون دی. یان سولتنبرګ پر خوستون زو غواښونو چې دا تړون په اوس وخت کې ورسره مخامخ دی خبري کړې دي او څرګنده کړې ده چې دا تړون د روسیې انزوانه غواړي. هغه ویلي چې د روسیې سره د اړیکو د شکولو هڅه کوي. یان سولتنبرګ ویلي
But even without a better relationship, we still need to manage a difficult one.
حتی د روسیې سره له شو اړیکو پرته موږ بیا هم مجبور یو چې دا سخت رابطه وپالو. نو موږ باید خبري وکړو او خبري کوو. موږ غواړو چې خطر کم شي، د حوادثو، تصادفونو او ناسمو محاسبو مخنیوي وکړو. د امریکا د کانګرس غړو هم څرګنده کړې چې د دې غواښته متوجي دي. د کانګرس ډیرو غړو د ناټو په اړه د امریکا د جمهور رئیس خبرو کولو لوره اندیشنه څرګنده کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ له ناټو د وټولو خبرداري ورکړې ده. ټرمپ مکرره د ناټو پر غړو ژغ کړی چې د دې سازمان د مصارف او ډیر بارې پر امریکا ورچولې او باید خپل برخه ونده ادا کړي. د امریکا د پرمختګ مرکز په نوم تحقیقاتي ادارې غړي جیمز لموند ویلي چې ستولتنبرګ له دې ټولو ستونزو سره هم د امریکا د جمهور رئیس سره د ناټو د اړیکو د ټینګ ساتلو هڅې کړې دي.
I also think that the fact that he gave the speech before
James the Mundo ili da chita NATO umumi munje da Congress ta dwaro gunduno gadi gondi ta waina wakla da mana la riche ba jomhuri ghushtun ko aw demokratano kila ham da de turun param la tar ziat dai da America da ulas mashar rastial Mike Pence Donald Trump da ritsta da la ziat wazahat war kawlo la para waili de ta che Trump da NATO par gholo rakh kawi che khpal saham ziat kri aw da khpal taahuduno da America wal la para ziat hachi wakri da azadi narai mashartaba wail kije د ناټو هر غړی باید خپل اقتصادي عواید 2% د دې تړون په ځیله غشت ورکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې وویل چې اوس مهال یوازې د تړون اته غړي دغه کار کوي، خو ستولتنبرګ وویل چې په دې کار کې تغییر هم راتلای شي.
یو نوی څېړنه ښیي چې د افغانستان په خونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس په داسې ډول کېږي چې افراطیت ته خلک هڅوي. په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لخوا شوی، د هرات، کابل او ننګرهار ولایتونو د پانتونو محصلان پوښتل شوی او همدارنګه د دې ولایتونو د پانتون له استادانو سره مرکې شوی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام او په هغه پسې کور کلیخ پریکی
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د سیړنیز رسالې لیکوال وایي دغه سیړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده. دی وایي په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کېږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه څه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دا نه چې بحث پرې کېږي بلکې په حسرت سره وړاندې او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل له لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي. خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې څېړونکی وایي خلافت او اسلامي امارت د دیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د سلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په سلورو سیمسترونو کې پیل شو. خو د حامد کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه 21 کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول. خو دا خبره هم دلته پای ته ونه رسېده بلکې په 1993 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغییرات راوستل. خغله شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوری ده.
وخت
کې از خلافت اسلامي مطرح میکنیم او خلافت دوی کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کوو او په ډېره غږیږو دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلور نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو بلکې دا د ټولو مسلمانانو یو هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي د دواړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاد وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذلې خپرونې، فکري جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډېره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د ولسی جرګې پخوانی غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال یې د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځې د اسلامي ثقافت مضامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ وایي په پوهنتون